شنبه د لړم 28 د نومبر 12 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوس مخ خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د لس ورځې مخکیني هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسي جرګې نن درې وزیران د استجواب لپاره ورغوښتي. په کابل کې نن یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور علني محاکمه کیشي او د امریکا نوی منتخب ولسمشر خپل مرستیال ته د سپینې ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسي جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمې کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسي جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران ورغوښتي چې له دې ډلې څخه نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي.
درې وزیران به د شنبې په ورځ وزیر د خارجې ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدانې ده، او دغه سلسلهوار په دې هفته کې د وزیران د کابینې به راځي.
نذیر احمدزی زیاته کړه که چیرته د دغو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته کیښودل شي. د یادولو وړ ده چې جمهوري ریاست له دمخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی کړی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسلوالو برید کړی دی. په کندوز کې د ناامنیو د روان بهیر په اړه امنیت قمندان محمد قسیم جنگل باغ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د امام صاحب ولسوالۍ په نواباد سیمه کې جګړه او خالخال نښتې روانې دي. دښمن په نواباد سیمه کې چېرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي بریت کړی دی. په کندوز ولایت کې د نامنویو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د لس ګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه د تحقیق موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي دا محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو د دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا نن تر غرمې مخکې پیلی شي. دا له تیرو څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د افغان قضایي ځواک یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي په وینا په نننۍ محاکمه کې یو بل تورن کسم د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا محاکمه کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پینس او د ده ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکړي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو ټرمپ جونیر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همدارس له خپل زوم جاوید جارید کوشنر څخه غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ د 2018 میلادي کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. بل لورته د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وای د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پرس اژانس ته پرون وویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې پولیسکونو تنه وشلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي داعش د نومبر په اتمه چلویش تنه ده عراق له حکمتی زواکونو سره ده همکاری پتور اعدام کرده دی. ده ملګرو ملتو دی دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی دی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موسل شار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي دي. له داعش څخه د موسل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلور اونیو راهیسې دوام لري. د مسکو لپاره د متحد ایالتونو پخوانی سفیر مایکل مک فویل وایي روسیې ته د ده په داخلېدو بندیز لګېدلی دی. نوموړي تېره ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ده ته خبر ورکړل شوی چې د روسیې په تور لیست کې دی او کرملین پرې روسیې ته په سفر بندیز لګولی دی. مایکل مک فویل چې اوس مهال په سټنفورد پوهنتون کې استاد دی وایي ده ته ویل شوي چې دا بندیز پرې ځکه لګول شوی چې له ولسمشر باراک اوباما سره نږدې اړیکې لري. د متحد ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې په 2014 کال کې هغه مهال بحراني شوې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. امریکا او غربي متحدانو یې د روسیې دا ګام وغانده او کریمیا اوس هم د اوکراین خاوره بولي. د خبرونو پای. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کندوز په بوزه قندهاري سیمه کې د هوایي بمباري له امله د ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړي او کابل ته سن شوی. په کابل کې نن دوه چارواکي د فساد په تور علني محاکمه کیږي. دا سویل کیږي چې د امریکا نوی ولسمشر بل پاکستان وغوړي چې شکیل اپریری وروسپاري. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي. ولس به ډېر خفشي کې شکیل اپریری امریکې ته ورکو.
بل ورته مو د ایران له اندېښنو خبره وو چې د امریکا نوی ولسمشر له دغه هیواد سره اټومي تړون فسخ نه کړي. د دې خبرې مجلې په ورسوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې یو اوریدونکی د فیسبوک په اړه وایي
مثبت اړخونه دا دي چې اړیکې ډېرې شوې دي، د فکر تبادله پکې ډېره شوې ده.
آزادي راډیو په انټرنیټ کې په آزادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د آزادي راډیو د رواني خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونی موږ جو مخ کې آزادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د سرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سن شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ دا پلاوی تیرونی همدا ورځ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې چې لس ورځې مخکې ترسره شوه 2 ملکیان ووژل شول او 2 نور ژوبل شول. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د کندوز د امنی قومندان وایي د مرکزی حکومت پلاوی په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له امله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له امله دا پلاوی ونتواني چې بوز قندهاري سیمه ته لاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل. اوس هغه سیمې ته ورتګ ستونزمن دی ځکه دښمن هلته موجود دی. د هغې سیمې چې دا پیښه پکې شوې ده خلک یې دلته ولایت ته راوبلل. له خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل. خلک خپلې سیمې ته او پلاوی مرکز ته لاړ. په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزی حکومت د پلاوی مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمېر جنرالان شامل دي. د کندوز د امنی قومندان وایي د پلاوی په دوو برخو کې پلټنه وکړه.
یو دو بخش کار میکنن، یکی که تطاعت را بررسی کردن تمام نقاطی که حضور خود داشتن.
دیوای دوی په دو برخو کې څرنه وکړه. یو یې د پوځي قوتونو د موقعیتونو په اړه پلټنه وکړه او په دوهمه برخه کې د سیمې له سپینګرو سره وکتل. قاسم جنگلباغ وایي حکومتي پلاوی د بوزي قندهاري سیمې په پیښه کې د هر شهید له کورنۍ سره د 100,000 افغانۍ مرسته وکړه او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندوز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده او دا ډول پېښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو منفي اغېز کوي.
بلورته د کندوز یو شمیر مدني فعالانو پرون په کابل کې اعتراضي غونډه وکړه او په کندوز کې د وروستي هوایي بمباري له عمله یې له ملکي خلکو وژنه په کلکه وغندله. هغوی د افغانستان د ملي وحدت له حکومته وغوښتل چې په کندوز کې د ملکي خلکو د وژنې عاملان باید ژر تر ژره مجازات شي. لس ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې هوایي بمباري وکړه چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 22 ملکیان پکې وژل شول. افغان چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 26 طالبان هم وژل شوي دي. له کابله محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي باید په کندوز کې د ملکي خلکو د وژنې عاملین ژر تر ژره سزا وویني. مدني فعالانو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي خلکو وژنه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه وبلله او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کوله. د دغه اعتراضي غونډې مسؤل شبیر ابراهیمي:
هدف از همایش مردمی فقط اظهار همدردی با
دیوی دلته راټولیدو مهدف یوازې دا دی چې د کندوز له هغه خلکو سره چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې وژل شوي همدردی وخیو او موږ راټول شوي یو چې د ولس غږ پورته کړو. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز په بوز کندهاري سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمباریو په نتیجه کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره 1 ملکي وګړي، 3 افغان سرتیري او 6 طالبان ووژل شول. یوازې مدني فعالان نه بلکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې په کندوز کې پر غیر نظامیانو هوایي بمباري له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان همداراز د کندوز د پیښې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړنو له پیل څخه هم هرکلی کړی و. په ورته وخت کې مدني فعال محمد رفیع کاکړ بیا وایي دا د حکومت مسؤلیت دی چې ژر تر ژره د دغه قضیې عاملین مجازات کړي. دی وایي وګورئ، همدا اوس د پیښې مجرمین او قاتلین معلوم دي. د شپې 11 بجې حمله شوې ده. موږ له خپل حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د پیښې عاملین محکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یادې پیښې په اړه څېړنې روانې دي او حکومت به د څېړنو د نتیجو له معلومېدو وروسته پریکړه وکړي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت هم ویلي و چې د دغه قضیې په اړه به څېړنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د بډو د اخیستو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. ټاکل شوی و دا سړی په تیرونې کې محاکمه شوی وای، خو د لوی څارنوالي چارواکي وایي د ځینو ستونزو له کبله دا محاکمه نن ورځې ته وځنډول شوه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شنبه په ورځ به د هغه څارنوال علني محکمه جوړ کړي چې د بډو په اخیستو تورن دی. دا په تیرو څو کلونو کې د دې څارنوالۍ لومړی لوړ پوړی مامور ګڼل کیږي چې د اداري فساد سره په تړلو تورونو محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د تورن کس د نوم له اخیستو ډډه وکړه، خو ویل نوموړی به د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. ښاغلي رسولي چې د جمعې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې یوازې د څارنوالۍ دا چارواکی نه، بلکې د شنبې په ورځ به د اختلاس یوه بله دوسیه هم د اداري فساد پر ضد ځانګړې محکمه کې وڅېړل شي. د دې ترڅنګ چې د رشوت اخیستو په تور د څارنوالۍ د دې کارکوونکو په اړه محکمه غونډه کوي، د اختلاس یوه بله قضیه چې مخکې له دې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد ځانګړې څارنوالۍ کې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی، د محکمې څخه د ترلاسه شوي مکتوب له مخې به د 9:30 بجو په شاوخوا کې په دې اړه هم د محکمې غونډه جوړه شي. که څه هم د لوی څارنوالۍ ویان د تورونو د نومونو له اخیستو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې لوړ پوړو افغان چارواکو ویلي چې لوی څارنوالۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمه د اداري فساد پر ضد د تورنو لوړ پوړو چارواکو دوسیې څېړل پیلوي. اداري فساد په افغانستان کې د خي حکومتوالۍ په مخ کې لوی او جدي ستونزه ګڼل کیږي. د ستونزې نه یوازې د نه په افغانستان کې د عامو افغانانو ناخوښي راپورته کړې او پر حکومت د دوی باور کم کړي، بلکې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي هم له افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه غواړي. د ملي والی حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړیتوب یاد کړی، خو د ډیرو په باور په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
په مزار شریف کې د وړ مشپې د چاودنی او اروپا ته د افغان کډوالو د تک مسله نړیوالو چاپی خبرونه څېړلې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه، البته تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه اوریدلی شي. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي چې نن به درې وزیران استجواب ته حاضر شي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسله والو بریدونه کړي دي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د نوابات په سیمه کې د دې جګړې تلفات څرنګه دي، افغان ځواکونو ته څرنګه تلفات اوښتي دي او طالبانو ته څه ډول. د افغانستان د لوی څارنوالي او څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او ملګرو ملتونو وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش روانونه د عراق په موصل ښار کې 40 تنه اعدام کړي دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر چاپی رسنیو په مزار شریف کې د جرمني پر کنسلګری د برید پاړه لیکنه کړې. انډیپندنت ورځپاڼې په یوې لیکنه کې ویلي طالبانو د افغانستان په یو آرام ښار کې برید وکړ. د ورځپاڼې په وینا په بلخ ولایت کې له یوې موټرۍ بمې چاودنې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ماري و ځانګړې امنیتي غونډه جوړه کړه. انډیپندنت د طالبانو هغه ادعا هم راخیستې چې وایي په بلخ کې دا بمې برید د هغه حملې انتقام و چې څه موده مخکې د دوی په وینا په کندوز کې 2 کسان ووژل. د ګاردن برتانوی ورسپانې د دې پیښې په اړه لیکلي، په مزار شریف کې د جرمني کنسلګری روزې ته نږدې پرته ده او شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ورسپانې په وینا د جرمني د کنسلګری شاوخوا دنګ دیوالونه جوړ شوي او په دې سیمه کې چاودنې پوښتنې پیدا کړي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ویلي چې د دې هیواد پر کنسلګری له بمې برید وروسته په سیمه کې نښته هم شوې، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې نښته د چا ترمنځ وه، ډزې چا کړي او هدف یې څه و. د پنجشنبې په شپه په دې برید کې شپږ تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د نیوزویک مجلې بیا بله موضوع څېړلې. د دې مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی، ولې جرمني او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې زرګونه افغان کډوال وباسي. مجله په پایل کې وایي په افغانستان کې د طالبانو داعش او نورو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت ته په پام اوس هم اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې ډیر افغان پناه غوښتونکي دغلته د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورغلي، نو ځکه د پناه غوښتنې حق نه لري. نیوزویک همدارنګه لیکي د افغانستان او اروپا ترمنځ د توافق تر لاسلیک مخکې هم یو شمېر افغانان له اروپا ایستل شوي، خو د افغان حکومت سره د نوي توافق پر بنسټ اروپایي ټولنه کولی شي چې په ګڼ شمېر کې افغانان په کم وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. د نیوزویک مجله د بشري حقوقو د ډلې په حواله وایي دا یو افتضاح ده چې افغان حکومت ومنله له اروپا د افغانانو د ایستلو په بدل کې بشري او پراختیایي مرستې ترلاسه کړي. د نیوزویک مجلې په وینا د بشري حقوقو سازمان ویلي دا اقدام د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو یو تیاره اړخ څرګندوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی شي د ډاکټر شکیل اپریدی ژوند وژغوري. شکیل اپریدی اوسمهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پته امریکایانو ته ورکړې وه. جزئیات ملالی بشیر پوراپور کې.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 30 کلونو د بند سزا ووته چې وروسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکم شوه. د دې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پخوانی استعماری قانون لمخې په دغه سیمه کې سختری زو یړغمل نیونکو ته د راخوش کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه شو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختری د ډالی لشکره اسلام د برم تکړ او د کورنۍ وای چې د د راخوش کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یرغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلی وو چې زه فکر کوم هغه به په دوو دقیقو کې راخوشې کړم. زه به دوی ته ووایم چې دوی راخوشې کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشې کړي، ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې، ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي، ولس به ډېر زیات خفه شي چې شکیلا فضیه امریکې ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خو داسې نه چلېږي، د سټیټس کار خو داسې نه چلېږي. بیا خو باید کوم نور هم د کوم د امریکې خلاف دلته غم غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ټرمپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راوپارول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده، د افریدي راتلونکی به پاکستانی محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول سو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په می میاشت کې امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې ورسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله، آن دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی، دا مسأله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري. خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي، ویل کېږي ډاکټر افریدی شاید راخوشي سي او آن وستایل سي چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
د پاکستان حکومت دې ته اندېښنه لري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه هیواد شکیل اپریدی وغواړي. بل لور ته تهران ټرمپ ته تشویش لري. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې منل او تطبیق د ټولو اړخونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون یې د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د امریکا منتخب ولسمشر به د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لغوه نه کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خبریالانو ته ویل دا د ټولو اړخونو په ګټه ده چې د دې اټومي موافقې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
وی بلیو دات از ان دی انټرست اف ایوریبادي ټو انګیج ان ا پوزېټیو وی آی ثینک
دی وی مونږ په دې باور یو چې دا د ټولو خو په ګټه ده چې په مثبت توګه له یو بل سره چلند وکړو. فکر کوم یو ځل چې دا ګرد کینی او خلک د سیمې او نړۍ پر حقیقتونو وپوهول شي، د هیله من دی چې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې زیات خلک او زیات هیوادونه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو په اټومي موافقه کې ښکیل دي او د نوموړي په وینا دا به د ټولو اړخونو په ګټه وي چې د موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې که چیرته د دې موافقې د تطبیق په اړه شکونه پیدا کیږي، نو په هغې صورت کې به بیا ایران خپل انتخابونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټیونر او یو شمېر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ډونالډ ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي، بلکې د باراک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امرونه هم بیرته اخیستلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا دا ناممکنه بللی چې ګواکې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه لغوه کړي. د روحانی په خبره دا موافقه د ملګرو ملتونو د زیات شمېر غړو هیوادونو په تایید شوې ده.
ایران د ډونالډ ټرمپ له انتخابیدو سره خپل اټومي تړون ته اندېښنه لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې پاکستان دا تشویش لري چې د امریکا نوی ولسمشر له اسلام آباده شکیل اپریدی ونه غواړي، خو بل لور ته ویل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو سره به د امریکا او روسیې اړیکې شایي بهتره شي. آیا د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب به د واشنگتن او مسکو اړیکې ښې کړي؟ د ازادي راډیو روسي څانګې دا پوښتنه له ځینو روسي شننکو سره مطرح کړې او په اساس یې دا راپور چمتو کړی چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د روسیې خپلواک سیاسي شنونکي د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته په دې موضوع بحث کوي چې د هغه انتخاب به د امریکا او روسیې په اړیکو څه تاثیر وکړي. که څه هم چې ټرمپ د امریکا د اوسني ولسمشر براک اوباما په نسبت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لږ منتقد بلل شوی او له مسکو سره د اړیکو لیوالتیا بلري، خو خبره لا هم نه ده معلومه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې پخوانی سفیر ولادیمیر لوکین د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره به د ټرمپ بریا د موسکو او واشنگتن اړیکې ښې کړي وویل، دا د اړیکو د ښه والي لپاره یو ښه او نوی فرصت دی.
وایي
که زه د خپل هیواد په اداره کې وایي، په دې اړه مې جدي فکر کاوه چې د امریکا له نوې ادارې سره اړیکې ښې کړو او د اړیکو یوه نوې پاڼه پرانیزو. یا هم دا چې که تاسو بیا تنظیم غوره بولئ چې تېرې تېروتنې ونه څېړي، یا څوک حق په جانبه دی څوک ګرم دی، دا ټولې خبرې کېدلی شي. د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه دا پوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښې کوي. د روسیې د اپوزیسیون یو سیاستوال ایلیا یاشین بیا وایي چې ټرمپ اوس دا ستونزه په مخ کې لري چې ثابته کړي چې د روسیې ایجنټ نه دی، ځکه په هغه دا تور لګېدلی وو چې د ولادیمیر پوتین ایجنټ دی. د روسیې او امریکایي رسنیو پروپاګاند ټرمپ ته د پوتین د ایجنټ په توګه اعتبار ورکړ. د هیلری کلینټن انتخاباتي دفتر او د پوتین پلاویان باوري دي چې دا د پوتین بریا ده او کرملین په امریکا کې د خپلې خوښې وړ ولسمشر پیدا کړی. دا د ټرمپ لپاره ستونزمنه ده، ځکه هغه باید ثابته کړي چې د پوتین استازی نه و. په ټرمپ باندې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو لسګونو خبرو تر څنګ دا تور هم پورې و چې دی د روسانو ایجنټ دی او په ډیرو مسایلو کې د روسیې پلوي کوي. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتي کالجونو په غټ تفاوت وګټل، د جنوري په شلمه به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړو کړي، خو ژمنه یې کړي چې له لوړې مخکې له ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ناقانونه وبلل شول او د دغه هیواد په ختیځ او سوریه کې روسیې پوځیانو مداخله وکړه، امریکا یې په اړه غبرګون وښود او د دواړو اړیکې له هماغه راهیسې خړپړ شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شون رنگونه پروګرام لرو تر هغه وروسته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اسمې سنل ولو. البته روانه خبری مجله موټر ونی مو بجو پوری ده. تر هغه وروسته لا ازادي رادیو بل خبری مجله د نیم ساعت په مخاوري دل شي خو مش خبرونه د ماشام تر او بجو پوری ادامه لري.
د ژوند رنگونه
زمونو میر احمد ده په کابل کې د اقتصاد پونځورو سکل محصل.
فیسبوک کاروي او کنه؟
او فیسبوک کارو.
ساسې له نظر په اوس وخت کې ځوانان له فیسبوک څخه ډول استفاده کوي؟
دوه خيو د دې چې یو خو کېدې شي ځنې غټوري خبرې هم وي، غټور اړخونه هم وي، خو د سره سره ځنې منفي اړخونه هم پکښته دي. نو عموما کوی چې خې کارو او خې کار ته غسل کېږي هم ډیره سمند، کوی چې منفي کارو هم ډیره سمنه ده. نو دوه اړخونه لري تر اوسه پورې.
په اوس وخت کې چې سی ځوانان ګوري په خپل فیسبوک کاروي، تاسو سره ځوانان اډي یو بل سره زړه خواله کوي، استفاده یې څه ډول ده؟ تر ډیره پوری مثبت خواته روان دي که منفي خواته؟
مثبت اړخونه هم شته، مخکې له منفي هم شته دي. خو کایوازي مثبت اړخونه، مثلا مثبت اړخونه دادي چې اډي کې ډیر شوي دي، د فکر تبادله په کې ډیر شوي ده. او منفي اړخونه چې بغیر ډیر جدي ورته ویل شو، هغه مثلا خلک به بندوباره شوي دي، مسولیت نه احساسه، ارچا چې ارڅه ولیکل نو اجازه لري دی. فرق په حساب باندې که یو لوی مفکر د فیسبوک کې څومره اجازه لري او نالوسته کسان ما غومره لري. نو دغه انډول چې دغه ختم شوی دی په دواړو کې، نو په دې برخه کې دغه یو منفي اړخدار چې دغه توپیر را ختم شو، نو دغه افکار او د پوهې ترمن دا توپیر ختم کو، بل مسولیت ختم شو. مخکې به چې چا څه لیکل هغه به چاپ کېدل او خبرېدل، نو یو مسولیت به لره فیسبوک، هغه مسولیت ختم ک. دا یو مسله شو. دویمه مسله دا چې د مستارو ائیډیا نو ډیره غټه خبره ده. کڅوک په خپل نوم یو څه کی ممکن بل څوک ته پښتنه وکړي دا دی ولې لیکل، خو کوم مستعار ایډی باندې ولیکل دا پښتنه زیم ختم شو. ان دا سره غیاب اوازونه کیږي او لګې دی، او دغه یو منفی اړخ دی.
اساجی راډیو په منځني صف 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بنفشه وردک لیکي طالبان د نرخ پولیس ولي کې د خلکو کورونو ته ورزي او پزور له خلکو او شرغواړي، حکومت ولې اقدام نه کوي. زعفران له شاجوی ولسوالي لیکي د ناتو غوس ماموریت باید چاپی سیاتي کړي، ځکه چې اخیسمنې دي. عزیز الرحمن لننګرهار علی کې طالبان به ډیر اخلاص د پاکستان په ګټه ډیورنډ لاین پاکستان ته سپاري. وحیدالله فطرت لیکي د کندوز د پیښه عاملان باید مجازات شي. عبدالله لزابل لیکي که پاکستان شکیل اپریدی امریکا ته وسپاري دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده. سنا سادات پر استول سمس کې میدان وردک نه لیکلی دي د کندوز د ملکی شهیدانو وینه باید ولسمشر وګټي او سمی الله علی میتندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ پر استول سمس کې لیکلی دي د ډنډ پټان او جانخیرو ولسوالۍ ترمن سړک کند کپر دی پاملرنه باید ورته وشي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سرته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
بسیار تشکر از شما شبر صاحب. مانده نباشین. سلام و صبح شنبه شما به خیر. هفتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم از مهمترین های این مجموعه خبری. هیئت حکومت افغانستان پس از تحقیق در مورد رویداد کشته شدن افراد ملکی در کندوز به کابل برگشته است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود این توافق را لغو خواهد کرد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه‌ترین ها. ولسی جرگه افغانستان هفته وزیر کابینه را فرا می‌خواند. دونالد ترامپ معاونش مایک پنس را به حیث رئیس تیم انتقال قصر سفید گماشته است و ملل متحد می‌گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی 40 غیر نظامی را در موصل عراق اعدام کردند. با این خبر آغاز میکنیم که ولسی جرگه افغانستان امروز سه وزیر کابینه افغانستان را استجواب میکند. نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه برادیو آزادی دیروز در این مورد بیشتر معلومات داد.
زمان 17 وزیر هستند، فردا به خیر 3 وزیر که وزیر خارجه هستند، وزیر پیدامه، وزیر کار امور اجتماعی و ولسی جرگه خواسته شدن. وکیل از پیشان سوالا میکنه، اگر جوابش معقول بود و با عزت میره، اگر نشد با صندوق برشان مانده میشه و رای ایتت اعتماد میشن.
ولسی جرگه میگوید این وزیران به خاطر عدم تواناییشان در مصرف بودجه انکشافی و توانایی کار در این زمینه استجواب و استیضاح میشوند. یک سارنوال اداره لوی سارنوالی افغانستان امروز شنبه در ارتباط با قضیه فساد اداری به طور علنی محاکمه میشود. لوی سارنوالی افغانستان گفته است این محاکمه از سوی محکمه خاص در ارتباط به بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین قبل از ظهر امروز آغاز می شود. ظرف 4 سال گذشته این اولین بار است که کارمند بلندپایه اداره قضایی افغانستان به اتهام فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. و قماندان امنیه کندوز از درگیری پراکنده در منطقه نواباد ولسوالی امام صاحب خبر می دهد. جنرال محمد قسیم جنگلباغ دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون از تلفات خبر در دست نیست.
اینمی فیلن که من را شما گرم می دارم در اولسوالی امام صاحب در قره نوابات میگم به طرف جنگ است. جنگ های سقیله است، پراغنده انداخته شده است. من یاد دشمن حمله کرده در سر قره نوابات به حضور نیروی امنیتی است.
قماندان امنیه کندوز گفت دیگر مناطق این ولایت نسبتاً آرامند. رادیو آزادی. چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده معاونش مایک پنس را به حیث رئیس تیم انتقال قصر سفید گماشته است. پنس و تیم او با ترامپ در مورد پر کردن سمت‌های ارشد در اداره ترامپ مشوره خواهند داد. ترامپ همچنین دیروز گفت که سه فرزند بزرگش دونالد ترامپ جونیور، اریک ترامپ و ایوانکا ترامپ به شمول دامادش جارد کوشنر و چند تن از افراد نزدیک به ترامپ در بخش از نظارت از پروسه انتقال همکاری خواهند کرد. قرار است ترامپ در 20 ماه جنوری سال 2007 میلادی به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا سوگند وفاداری یاد کند. بان کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید فکر میکند دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی را از میان نخواهد برد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که این توافق را فسخ خواهد کرد. بان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس دیروز گفت که ترامپ حرف‌های نگران کننده زیاد گفته، ولی او ابراز اطمینان کرد که ترامپ اهمیت، جدیت و فوریت مسئله را درک خواهد کرد. و در خبر دیگر آمده است که سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی ده‌ها تن را در جریان هفته جاری در شهر موصل عراق کشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که جنگجویان داعش 40 غیر نظامی را در 8 ماه نوامبر به اتهام همکاری با نیروهای حکومت عراق اعدام کردند. این دفتر سازمان ملل متحد به نقل از منابع گفته است که جسدهای این غیر نظامیان در چندین منطقه در پایه‌های برق آویزان شدند. عملیات نیروهای عراقی برای پس گرفتن شهر موصل همچنان ادامه دارد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد توسط ادارات هواشناسی بین المللی در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14.1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19.4، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 19.6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21.8، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.13، آسمان آفتابی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18.1، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 16.0، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. هیئت اعزامی حکومت افغانستان و کندوز پس از تحقیق در مورد یک رویداد نظامی به کابل بازگشته است. و اساس گزارش ها در نتیجه یک حمله هوایی اخیر در کندوز چندین غیر نظامی کشته و چندین خانه هم ویران شدند. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در پهلوی این برخی از روزنامه های جهان را مرور میکنیم که در مورد افغانستان چی گفتند. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را لغو نخواهد کرد.
We believe that is in the interest of everybody.
ما معتقدیم که این به نفع همه جوانب میباشد که با یکدیگر به طور مثبت رفتار کنند.
تحلیل هم میشنوید در مورد اینکه روابط میان مسکو و واشنگتن در اداره ترامپ چگونه رقم خواهد خورد. در رنگهای زندگی امروز ما هم صحبت است این رنگی.
فعلا مردم بیشتر اما عطرهای حرام، عطرهای که به اصطلاح زیاد کننده نباشه باره بیشتر پسند میکنه تا عطرهای تیز و به اصطلاح زیاد کننده.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشه. خب همونطور که پیشتر گفتیم، گزارش اول این مجموعه خبری این است که هیئت حکومت افغانستان نتیجه تحقیق در مورد یک رویداد نظامی در کندوز را به کابل آورده است. هیئت موظف شده بود تا درباره چگونگی یک حمله هوایی در منطقه بزکندهاری در کندوز تحقیق کند. رویدادی که به اساس گزارش‌ها جان چندین غیر نظامی را گرفته است. مقیم نائب با قماندان امنیه کندوز صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
قماندان امنیه قندوز میگوید هیئت پس از 5 روز تحقیق و رسیدگی به موضوع دوباره عازم کابل شده است. جنرال محمد قاسم جنگلباخ که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت هیئت حکومتی تحقیقشان را بر بنیاد گفتگو و ملاقات با مردم متضرر منطقه بزقندهاری قندوز تکمیل کرده و این هیئت بنابر مشکلات امنیتی نتوانست به منطقه برود.
اونجا رفتنش مشکل است، اونجا فعلا دشمن حضور خود داره.
مناطق آسیب دیده بود، مردمش اجازه خواستن در خود ولایت همراهشان ملاقات داشتن، از نزدیک همراهشان دیدن و بعدا گفتگو و نتایج چی رسیدن و بس ما رفتن در منطقه و اینو رفتن به مرکز.
با گفته قماندان امنیه ولایت قندوز، اهیت برای اعضای خانواده های شهید 100,000 افغانی و برای خانواده های مجروح 50,000 افغانی کمک کرده و همچنان فهرست خانواده هایی را که منازلشان در نتیجه این حمله تخریب شده ترتیب داده و امکان دارد با آنها کمک اضافی صورت گیرد. هیئت به ریاست جنرال هلال الدین هلال بوده و در ترکیب آن مشاور ریاست جمهوری در امور دینی و چند جنرال از وزارت‌های امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شاملند. جنرال قسیم جنگلباخ، قماندان امنیه قندوز، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت هیئت در دو بخش بررسی خود را انجام داده است.
یا دو بخش کار میکنن، یکی قطعات را بررسی کردن، تمام نقاطی که حضور خود داشتن قطعات نظامی و امنیتی اینا را دیدن و دیگر اون مردم اگه خواستن جمع نکرد مسافرهایی که
این در حال است که سازمان ملل متحد و قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان درباره حادثه سوم ماه نوامبر هم به طور مستقل تحقیق می کنند که در نتیجه آن 32 ملکی کشته، 19 تن زخمی و 22 خانه تخریب شدند. تادامیچی یوماموتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه گفته است تلفات ملکی ها غیر قابل قبول بوده و تلاش های صلح و ثبات را در افغانستان تحت شها قرار می دهد.
در همین ارتباط شماره از فعالان جامعه مدنی ولایت قندوز با راه اندازی گردهمایی در کابل با بازماندگان قربانیان رویداد اخیر در ولایت قندوز ابراز همدردی کردند. آنها از حکومت خواستند تا هرچه زودتر عاملان قضیه کشته شدن غیر نظامیان در قندوز را مجازات کند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، تهیه کرده است.
پس از کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی در ولایت قندوز، برخی اعضای جامعه مدنی آن ولایت خواهان مجازات عاملین آن رویداد گردیدند. شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت قندوز روز جمعه با راه‌اندازی گردهمایی در کابل با بازمانده‌های قربانیان اخیر در آن ولایت ابراز همدردی کردند. شبیر احمد ابراهیمی، مسئول این گردهمایی، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این همایش مردمی فقط اظهار همدردی با مردم مظلوم قندوز است که در اواخر اثر بمباردمان وحشیانه نیروهای خارجی به شهادت رسیدند. بالاخره ما آمدیم تا جمع شویم، صدای ملت خود بلند بکنیم.
حدود یک هفته قبل در نتیجه یک حمله هوایی که به حمایت نیروهای افغان در منطقه بزقندهاری قندوز صورت گرفت، با گفته قماندان امنیه آن ولایت 31 فرد ملکی، 3 سرباز افغان و 26 طالب مسلح کشته شده است. تنها فعالان مدنی افغانستان نه، بلکه سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که بمباردمان بالای غیر نظامیان در قندوز یک تخطی آشکار از حقوق بشر می باشد. این نهاد از آغاز تحقیق سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی بر منطقه بزق نهاری قندوز استقبال کرده است. از سوی هم محمد رفیق کاکر، یک تن از اعضای جامعه مدنی، از حکومت خواست تا هر چه زودتر عاملین این رویداد را مجازات نماید.
ما از حکومت خود می‌خواهیم که به هر چه عاجل‌تر عاملین قضیه را محاکمه بکنند و از نو پاسپورت صورت بگیرند.
این در حالی است که دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مردم قندوز، فعالان مدنی و افراد متضرر در انجام بررسی‌ها با هیئت که از کابل به قندوز فرستاده شده همکاری می کنند و این هیئت بررسی هایش را بی‌طرفانه انجام می دهد.
گزارش بوده از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. شما هم میتونین نظریاتتون را در این مورد با رادیو آزادی به اشتراک بگذارین. با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستین، یا این که با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید 07084620 و 00420212141. شماره های تماس با رادیو آزادی استند و از طریق فیسبوک هم می توانید با ما در تماس باشید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟
شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنین به آدرس وبسایت ما azadiradio.com. و تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. همچنان مرور داریم بر شمار از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشید. اکنون ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. بازم تشکر که همراه ما هستید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز سه وزیر کابینه را استجواب می کند. قماندان امنیه کندوز از درگیری پراکنده در منطقه نواباد ولسوالی امام صاحب خبر می دهد. یک سرانوال اداره لوی سرانوالی افغانستان امروز شنبه در ارتباط به قضیه فساد اداری به طور علنی محاکمه می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده معاونش مایک پنس را به حیث رئیس تیم انتقال قصر سفید گماشته است. پنس و تیم او و ترامپ در مورد پر کردن سمت‌های ارشد در اداره ترامپ مشوره خواهند داد. سازمان ملل متحد میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی ده‌ها تن را در جریان هفته جاری در شهر موصل عراق کشتند. و بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید فکر میکند دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق پاریس در مورد تغییرات اقلیمی را از میان نخواهد برد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم پیدا کرده می توانید، azadiradio.com. ما زود برمیگردیم. اکنون جاوید نعیمی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کند.
شمار از رسانه‌های چاپی جهان به حمله بالای قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف توجه کردند. روزنامه ایندیپندنت در مطلب نوشته است طالبان در یکی از آرام‌ترین شهرهای افغانستان حمله ای را انجام دادند. به نوشته روزنامه به دنبال حمله توسط یک موتر در ولایت بلخ، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی جلسه امنیتی فوق‌العاده را برگزار کرد. ایندیپندنت این را هم به نقل از طالبان نوشته که ادعا کردند انفجار بمی را در بلخ در انتقام از حمله 10 روز پیش در ولایت کندوز که 32 کشته بر جا گذاشتند جام دادند. ایندیپندنت از این هم یادآور شده که مقام ها تحقیق احتمالی را پس از انفجار در شهر مزار شریف آغاز کردند که شاید 2 حمله در این شهر توسط 2 موتر صورت گرفته باشد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد این رخداد می نویسد قنسولگری جرمنی در مزار شریف در نزدیکی روضه حضرت علی موقعیت دارد و از امنیت قوی برخوردار است. به نوشته روزنامه دیوارهای بلند در نزدیکی ساختمان قنسولگری ساخته شده و انفجار در این محل پرسش برانگیز است. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل سخنگوی وزارت خارجه جرمنی نوشته که درگیری به دنبال حمله بمی در برابر قنسولگری این کشور در مزار شریف صورت گرفته است. اما وی جزئیات نداده که تیراندازی از سوی کیها صورت گرفت و هدف آن چی بوده است. در حمله بمی پنجشنبه شب در مزار شریف 6 تن جان دادند و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و مجله نیوزویک موضوع دیگر را نشر کرده که در عنوانش آمده است چرا جرمنی و سایر کشورهای اروپایی میخواهند هزاران افغان را اخراج کنند. مجله از این آغاز میکند که با توجه به حضور طالبان، داعش و سایر گروههای شورشی در افغانستان تا هنوز کشورهای اروپایی به این باورند که بسیاری از افغانها پناهجویانند که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی به اروپا آمدند، بنابراین حق پناهندگی را ندارند. نیوزویک همچنان می نویسد پیش از امضای توافق میان اروپا و حکومت افغانستان شمار از افغانها از این قاره اخراج شده بودند. اما بر اساس توافقنامه جدید اتحادیه اروپا می تواند پناهجویان افغان را در فرصت زود و در کتله های بزرگ به کشورشان بازگرداند. مجله نیوزویک به نقل سازمان حقوق بشر می نویسد اینکه حکومت افغانستان پذیرفت در بدل بازگرداندن شهروندانش کمک های بشری و توسعه‌ای را دریافت کند یک افتضاح است. به نوشته مجله سازمان حقوق بشر گفته که این اقدام تاریک بودن روابط خارجی اتحادیه اروپا را نشان می دهد. بر اساس ارقامی که نیوزویک نشر کرده در سال 2015 میلادی حدود 1.1 میلیون پناهجو وارد جرمنی شدند که 154 هزار تن آنها از افغانستان آمدند و در حال حاضر شمار زیاد از آنها در بی سرنوشتی به سر می برند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما رادیو آزادی نقطه کام. و تا لحظات دیگر در رنگ های زندگی صحبت جالب خواهید شنید و همچنان تحلیل در این مورد که روابط میان مسکو و واشنگتن در اداره ترامپ چگونه رقم خواهد خورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چنانچه گفته آمده ایم در مسائل منطقه و جهان اکنون بشنوید که وزیر خارجه ایران به این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را خواهد پذیرفت. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که این توافق را لغو خواهد کرد. وزیر خارجه ایران دیروز در پراگ پایتخت جمهوری چک صحبت میکرد. بیشتر در این مورد از مقیم نایب میشنویم که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
وزیر امور خارجه ایران میگوید او معتقد است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا موافقتنامه اتمی ایران و جامعه بین‌المللی را میپذیرد. محمد جواد ظریف دیروز در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به خبرنگاران گفت این موافقتنامه به منفعت همه جوانب است که تعهداتشان را در آن به جا نمایند.
ما معتقدیم که این به نفع همه جوانب می باشد که با یکدیگر به طور مثبت رفتار کنیم. زمانی که گرد و غبار فرو نشیند و مردم منطقه و جهان از حقایق آگاه شوند، امیدوارم که دونالد ترامپ نیز آن را بپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا شود، موافقه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه صحبت خود گفت در موافقتنامه اتمی تهران با کشورهای مقتدر جهان تعداد زیادی از مردم و شماری از کشورها دخیلند و به گفته وی این به منفعت همه جوانب می باشد که به تعهداتشان در زمینه تطبیق موافقتنامه پابند باشند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان گفت اگر در ارتباط به تطبیق موافقتنامه شک و تردیدهای ایجاد شود، در آن صورت ایران هم گزینه‌های خود را خواهد داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و شماری از کارشناسان آمریکایی میگویند دونالد ترامپ نه تنها از موافقتنامه اتمی با ایران تقطیع خواهد کرد، بلکه مطابق توافقنامه اتمی حکم اجرایی تعزیرات از سوی اداره رئیس جمهور باراک اوباما را نیز دوباره پس خواهد گرفت. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران لغو موافقتنامه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا را ناممکن می‌داند، زیرا به گفته وی این موافقتنامه با تایید تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اکنون تحلیل داریم در این مورد که روابط میان مسکو و واشنگتن در اداره ترامپ چگونه رقم خواهد خورد. بخش روسی رادیو آزادی این سوال را از برخی تحلیلگران روسی پرسیده و گزارش دارد که جزئیاتش را اینجا از ستار فروغ می‌شنویم.
تحلیلگران مستقل سیاسی روسیه به دنبال انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید امریکا روی این موضوع بحث میکنند که انتخاب وی بالای روابط دو جانبه امریکا و روسیه چی تأثیر خواهد داشت. با وجود نشانه هایی که ترامپ نسبت به رئیس جمهور باراک اوباما کمتر منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود و برای معاملات با مسکو بیشتر تمایل خواهد داشت، اما این مسئله مبهم است. الیا یاشین، یک سیاستمدار اپوزیسیون روسیه، در پاسخ به این سوال که با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییر در روابط میان واشنگتن و مسکو وارد خواهد شد، گفت:
پروپاگاند روسیه و رسانه های امریکایی به ترامپ به عنوان ایجنت پوتین اعتبار بخشید. دفتر انتخاباتی هیلری کلینتون، نامزد حزب دموکرات و حامیان پوتین، قطعا متیقنند که این پیروزی پوتین است و کرملین رئیس جمهور دلخواهش را در امریکا پیدا کرد. این برای ترامپ یک مشکل بزرگ است، زیرا او حالا باید ثابت کند که او کاندید پوتین نبود. این که وی دقیقاً چگونه ثابت خواهد کرد، ما با در نظر داشته مشخصات شخصیت او، مزاج و تجربه سیاسی غیر معمولش صرف حدس زده می توانیم.
در همین حال ولادیمیر لوکین، سفیر پیشین روسیه در امریکا و عضو قبلی کمیته امور خارجه پارلمان روسیه، گفت:
اگر من در اداره کشور می بودم، در مورد پیشنهاد به اداره جدید امریکا در زمینه فرصت آغاز از یک صفحه جدید به طور جدی فکر می کردم، و یا اگر شما تنظیم مجدد را جدا ترجیح می دهید که بر تقصیر و خطاهای گذشته متمرکز نباشد، یا اینکه کی حق به جانب است و کی ملامت.
قرار است دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور امریکا به تاریخ 20 ماه جنوری سال آینده میلادی مراسم تحلیف را به جا آورد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از مراسم تحلیف دیدار خواهد کرد. در پی آنچه الحاق غیر قانونی کریمیای اوکراین با روسیه خوانده می شود، اقدامات نظامی مسکو در شرق اوکراین و دخالت نظامیش در سوریه سبب ایجاد تنش در روابط میان واشنگتن و مسکو شده است.
گزارش بود از ستار فروغ. همین گزارش و گزارش‌های دیگر را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر صحبت جالب در رنگ‌های زندگی خواهید شنید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و این هم رنگ های زندگی. ما زود برمی گردیم.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم، اسم محمد بلال، باشنده کابل است.
چند سال میشه کار عطر میکنین در کابل؟
در کابل ما یک سال است که نمایندگی را آوردیم، ولی تقریبا سابقه شاید گفتم میتونم 20 ساله داریم در کار.
چند نوع عطر در اینجا برای فروش آوردین در دکان؟
فعلا تقریبا 270 بو است، 270 نواتر، و از یک کمپانی یونیورسال می باشه.
مردم باز کدام شخص خوش میکنن به نظرتان؟ کدام عطر زیاد مردم خوش میکنن؟
والا عطر خو یک سلیقه است، هر کس هم سلیقه خاص خود پسند میکنه. فعلا مردم بیشتر هم عطرهای حرام، عطرهایی که به اصطلاح اذیت کننده نباشه و را بیشتر پسند میکنه تا عطرهای تیز و به اصطلاح اذیت کننده.
روزانه چند بوتل عطر سودا میکنین؟ مشتریاتون چقدر است؟
والا از ما مشتریای پرچون ما خوب اندکه، ولی مشتریای عمده ما بیشتر از ما به حساب کیلو است. تقریبا در روز 3 تا 4 کیلو عطر فروشات داریم. اینا به بوتلای 1 کیلویی میایه، چون خالص است. به بوتلای خرد به هر اندازه که باشه ما پر میکنیم، به مشتریا میدیم، ولی به مشتریای عمده به صورت وزن میفروشیمش. مثلا 100 گرم، 200 گرم، 500 گرم.
عطرایی که میارین مثلا بوی چی چی است؟ از کدام گل است؟ از انواع گل میشه که نام بگیرین؟
عطرای ما تقریبا هم از گل است هم از گیاه. بیشتر مثلا عطرایی که بیشتر فروش داره عطرهای مثلا عود است، مثلا نارسیس است، مثلا ویکانت است، تیزه روچاز است. اینا کلن عطرهای گل و گیاه هست دیگه. تقریبا اکثرا مواد خالصشون از گیاه و گل استفاده میشه.
زیادتر خریدارایتان خانمات یا آقایا؟
از ما چون بخش عمده هستیم بیشتر مردا است، ولی در
پرچون فروش ها معمولا زنا بیشتر خریدار هستند.
قیمت هایتون باز چند است؟ مثلا یک بوتل خردش چند است؟ بوتل کلانش چند است؟
نرخ ما با پرچون فی گرم 50 افغانی و 100 افغانی، گرم ترین ما 100 افغانی فی گرمش و ارزان ترین ما 50 افغانی است.
کدامش باز زیاد فروش داره به نظر؟
بیشتر اما مردم کیفیت خوبتر پسند میکنه، ولی در عمده کیفیت پایین ترش میبرم.
پیشرفت یک دکاندار چی هست؟ پیشرفتش، رای پیشرفت.
ولی ما خود رای پیشرفت همین رو میفهمیم، میگیم که باید صداقت در کار باشه. همین کوالیتی را که میگادم باید امور عرضه بکنه. که ما هم همین کار رو تقریبا یک سال هم میکنیم و راضی هم هست.
خیلی ممنون،
تشکر از شما، خوش آمدید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 میشنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. اقبال عسکری از ولایت غور در پیام کوتاه خود نوشته که حمله تروریستی در نزدیکی کنسولگری آلمان در مزار شریف را محکوم میکنند. نوشته که امیدوار است آلمان به این نتیجه رسیده باشه که مهاجرین افغان را به زور از این کشور اخراج نکنه. و عزیز درویش از هرات از برخی از معلمان این ولایت شکایت کرده و ادعا کرده که برخشان در امتحان کنکور ناکام مانده اند. تشکر از پیام های کوتاهی که به رادیو آزادی میفرستید. ما تا هفته شام با شما هستیم و